درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازلی رادیو خبرونه ته مو هر کله کوم زه اسمت ساروانیم د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د دې سات د خبرونه ډیره برخه مو د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده خو په فایل کې له څو خبرونو وروسته څو راپورونه لرو د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همشغی اداره یا اوچا وای زرګونه افغانان چې زلزلو او سیلونو ځپلي دي او له کاختي سره مخامخ دي چې می پوښتنو کې بیرنه یو مرستو تارتیا لري اوچا په خپل ټوئیټر کې پرون ولیکل چې د افغانستان لپاره له نړیوالو څخه تر اوسه پوري یوازې 240 سلنه مرسته ترلاسه کړې ده حال دا چې په دغه هیواد کې تر 320 میلیونه ډیر کسان مرستو ته اړتیا لري اوچا پر نړیوالو شخ کړی چې باید سر له اوسه لاس پکار د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په افغانستان کې په لکونو ماشومانو ته د شری ناروغي ضد واکسین ورکولو شمنه وکړه یونیسف پرون وویل چې د افغانستان په نهو مرکزی ولایتونو کې به 15,500 ماشومانو ته دا واکسین ورکړي خو د ادارې دا نه دی ویلي چې په کومه ورځ به دا واکسین پیلوي دا پروګرام د روغتیا د نړیوال سازمان په همکاري او د جاپان په ملاتړ ترسره کیږي یونیسف په افغانستان کې تر دې مخکې د شری ناروغي زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړې وه تاکل شویره چې نن د آسیا د کرکټ جام په ترڅ کې د افغانستان ملي ټیم د هند له ملي لوبډلی سره په متحده عربي اماراتو کې مخامخ شي د دې جام په دوهم پړاو کې افغانستان دوی لوبې کړې دي یوې پر سریلانکا بایللې او بلې پرون په پاکستان وبایلله هند هم په دوهم پړاو کې په خپلو دواړو لوبو کې له پاکستان او سریلانکا څخه ماته خوړلې ده پاکستان د جمعې په ورځ له سریلانکا سره مسابقه کوي او د یکشنبې په ورځ به د دې جام پایلو به په دوبۍ کې ترسره شي د یو بیساری اقدام په ترڅ کې د ایران پلازمینې ته نږدې د کراچ په سیمه کې د محکمې مخې ته د هغو زندانیانو چې په اعدام محکوم دي د کورنیو یو شمېر غړیو اعتراض وکړ د خواله رسنیو له لارې په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې د سه شنبې په ورځ اعتراض کوونکو شعارونه له ځانونو سره لېږدول چې پرې لیکل شوي وو اعدامونه ودروي د بشري حقونو سازمانونه وایي چې د دې معترضانو خپلوان د کراچ او قزل حصار د شارونو په زندانونو بندیان دي د ایران د بشری حقونو د سازمان په وینا د روان میلادي کال لا پیل د سپتمبر تر ومی په ایران کې د ثبت شویو اسنادو له مخې 378 تنه اعدام شوي دي د کاناډا پولیس وایي دغه هیواد په ساساکاچوان ایالت کې د رواني ونې د حمله په تورې یو تن نیولې دي د یک شنبې د ورځې په برید کې چې د چاقو په وسیله وشو لستنه وشل شول نیول شوی کس مال سندرسن نومیشي د نوموړي د بل رور ډیمن سندرسن مړی د دوشنبه په ورځو موندل شو دغه دو ورونو د یکشنبه په ورځ په ساساکچون ایالت کې لاستنه ووژل او تلستور شو بل خل دا برید د اوسنۍ کاناډا په تاریخ کې تر ټولو خونړی بلل شوی دی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وای ځواکونه د هیواد د شمال ختیځ په خارکیف کې څو سیمه برتنی ولیدي زیلنسکی تیر شپه په خپل وینا کې وویل دا اونۍ د خارکیف په اړه ښه خبرونه لري د زیاته کړه اوکراینیانو به شاید اوکراینی پوځیانو د فعالیت په اړه راپورونه کتلی وي د په آزادو شویو سیمو کې د اوکراین د بیرغ د بیا راپول کېدو لپاره د جنگي عملیاتو په لړ کې د اوکراینی ځواکونو د مبارزو مننه وکړه او د بریتانیا ملکه الیزابت دغه هیواد د نوي کابینې لغړیو سره آنلاین کتنه لغوه کړه ډاکټرانو شپږنیوي کلنی الیزابت ته لارښوونه وکړه چې استراحت وکوي تر دې یو برس مخکې ملکه لستراس د بریتانیا د نوي صدر اعظم په توګه معرفي کړه روټرز خبري آژانس خبر ورکوي چې د ملکه د ماڼۍ باکینګم پالیس په پرونی بیان کې راغلي دي چې دا ملاقات به بل وخت تنظیم شي د بشری حقوقو د څار ډلې یو چارواکي تمشکره کړي چې په افغانستان کې به یو اداره جوړ شي چې د بشری حقوقو د سرغړونو تحقیق وکړي او له خلکو سره حساب کتاب وکړي د مقام د افغانستان بشری وضعیت ته ژوره اندېښنه شولې او ویلې دي چې افغان ولس تر دې د ډیرو پرزوینو ورده چې طالبانو پرې لورولې دي تفصیل احمد شبر وړاندې کوي
د بشری حقوقو د څار ډلې د آسیا د برخې مدافع وکیل جان سیفټون وای په لږه ازادي کې ژوند او د رښتونې عدالت نه ترلاسه کول هغه څه دي چې طالبانو پر افغانانو لورولې دي د د پوینا طالبانو د افغانستان نیمای خلک له زده کړو او کار څخه منع کړی دي. د بشري حقوقو د څار ډلی پرون په دې اړه یو بیان خپور کړ. په دې بیان کې د شاغل سیفتون پوینا راغلی دي چې د طالبانو یو چارواکی چې څه وایي هغه ته د قانون په سترګه کتل کیږي. د زیاتوي چې د بشري حقوقو وضعیت دومره له ګواښه ډک دی چې تصور یې ګران دی چې وشي. طالبانو تر دې مخکې ورته تبصرې بې بنسټه بللې دي او د اسلام په چوکاټ کې خلکو ته د بشري حقوقو پر ورکړه ټینګار کړی دی. شاغل سیفتون په خپلو خبرو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي راپور ته اشاره کوي چې پکې راغلي دي په هیڅ هیواد کې ښځې او نجونې تر دې بریده په سری ډول د ژوند له چارو تری تم شوي نه دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په ویب سایټ کې د ریچارډ بنټ یو راپور ته اشاره شوې ده او ویل شوې دي چې دا راپور ایډیټ شوی نه دی او د سیشن بي پورس خپور شوی دی. د دې راپور په پیل کې راغلي دي چې دا د ریچارډ بنټ لوري لومړی راپور دی چې پکې له ښځو سره تبعیض، د جګړې په تړاو د بشري حقوقو نقص، د بیان د ازادۍ په برخه کې محدودیتونه او د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته د سولې ایزو غونډو موضوعات پکې راخستل شوی دي. شاغل سټیفن ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا به د روانې میاشتې په وروستیو کې د دې راپور په تړاو بحث وکړي. د د پوینا د نړۍ هیوادونه باید دا یو فرصت وګڼي چې د ریچارډ بنټ ماموریت تمدید کړي او په افغانستان کې د حساب ورکونې او ناسم چلند څارنې لپاره یو اداره جوړ کړي. د طالبانو ویان د دې راپور تر چمتو کېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. د طالبانو د سرپرست حکومت د پرسنټ پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې اساسي شرط د بشري حقونو رعایت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی دی. د څه باندې یو کال په موده کې کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
طالبان وایي له امریکا او نورو غواړي چې د دوحې تړون رعایت کړي. دوی په خپل سمره دا تړون رعایت کړی دی. دا پښتنه مو د چارو لشنون کې او نظر خاوند نجیب الله آزاد څخه کړي د په جواب کې وویل
د دوه په تړون کې تر ټولو مهم شرطونه یا شرایط دا و چې امریکا به د طالبانو بندیان آزادوي او همدارنګه به افغانستان څخه ووځي په بشپړ توګه. چې هغه دواړه کار وسول لکه څه هم درې میاشتې ځان پکې راغی د مای تر پایه امریکایان ونوتل مده اګست تر پایه ووتل او بیا ټول طالبان آزاد شول. د امریکا د خوا دا تړون په همغه مهال باندې یو ډول نه یو ډول په بشپړ توګه پلی شو، لیکن کوم ژمنې چې یا کوم تعهدات چې طالبانو درلودل هغه هم د تعهداري یو هم نه دی پر ځای شوی. د ټولو څخه طالبانو سره راغونه کړې ده. بلګې په توګه په هغه محل کې په تړون کې راغلي و چې طالبان به په لوی شهرونو باندې بریدونه نه کوي او هغه ولیدل سول چې د ټول نړۍ ولیدل چې طالبانو د جګړې د لارې قدرت ونیوي په ټولو لوی شهرونو ولایتونو مرکزونو باندې بریدونه وکړل. د دوه تړون نقص کړ هغه محل. د دې ترڅنګ په دوه په تړون کې دا واضح راغلی چې هغه اسلام کارول څه ده چې انکلوزیو، یعنی یو ټول شموله حکومت او د بین افغاني مذاکرات او د لارې د یو ټول شموله دولت رامنځته شي چې هغه ونستو او طالبان نه یوازې بین افغاني مذاکرات او د لارې نه بلکې نظامی لارې راغله په بشپړ توګه د طالبانو یو دولت جوړ کړي چې د دولت ورته وایي، یعنی هم شمول نه و. تر هغه اخوا د همغه محل د بین افغاني مذاکرات بایکاټ اعلان کړل چې په ترکیه کې دوه ځله د ناسې اعلان وسو. څلورم تر ټولو مهم شرط دا و چې طالبان هیڅ هغه چاته پناه نشي ورکولای، پاسپورت نشي ورکولای، ویزه نشي ورکولای، بلکې په وړاندې به د جنگي چې هغه د امریکا او د امریکا د اطلافیانو یا د نړۍ لپاره خطر وي او ګواښ وي. هغه ولیدل سول چې طالبانو د نړۍ تر ټولو خطرناک ترهګر ډلې مشر د القاعده مشر الزواری ته په کابل کې پناه ورکړې و. هغه ته میلمتوب او کوربتوب روان و چې په هغه باندې امریکایانو د درون د لارې برید وکړي وي وژي. نو په ټوله کې طالبانو د دوه تړون په بشپړ توګه نقص کړی دی.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د دوه له موافقه سره سم چاته اجازه نه ورکړې چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخلي. له نورو هم غواړي چې اجازه ورنکړي چې له خاورې څخه په افغانستان تیری وشي. ظاهرا د دې اشاره پاکستان ته وو. تر دې مخکې ځینو طالب چارواکو پاکستان ته د انتقاد غوتنې ولې و چې ګواکې اجازه ورکړل شي درون یا بي پيلوټ الوتکې د پاکستان له فضا تیر شي او په افغانستان کې بریدونه وکړي. ستاسو په نظر دا ډول څرګندونې د دوه هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې خړپړتیا نشي؟
نه زه فکر نه کوم ځکه که ځمکني واقعیتونو ته وګورو د پاکستان او طالبانو د عقل دغه شل کلنې اړیکو ته وګورو د طالبانو د راتګ سره سم د پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله یې وړو د مدیریت ټول چارې په خپل لاس کې نیول کاغه د پخوانی سفیر په افغانستان کې کاغه د پاکستان د استخباراتو پخوانی مشر چې کابل ته تګ او راتګ کوي کاغه د پاکستان د امنیت د شورا سلاکار او ډاکټر موید چې هغه افغانستان ته راځي او حتی د مخابرات وزارت ته ځیوال ته لارښوونې کوي او بیا د طالبانو د مشرانو کورونه په پاکستان کې د مدرسې په پاکستان کې د کاروبارونو په پاکستان کې په هیڅ عنوان دا چې یو فیصد شک هم نه پیدا کیږي چې طالبانو د پاکستان اړیکې خرابې شوي. دا چې پر الزاویری باندې برید وسو او الجزیرې دا خبر خپور کوي په لومړي ځل باندې چې پاکستان فضا کارول شوی ده او بیا په دې باندې په ټولنیزو رسنیو کې په نورو رسنیو کې نقد وسو دا خبره ډېره راپورته شوه. نو طالبان اړ وو چې دا خبره په یو ډول نه مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې دا راپورته کې یا یاد کړي چې لومړی د دفاع د سرپرست وزیر دا خبره وکړه اوس بیا متقیده خبره وکړله. نو دا یوازې تر خبرې تر حده پورې دی او نوم یې هم نه دی داخیسته دی د پاکستان د دې تر څنګ چې پاکستان مستقیم ډول په خپله پر خوست باندې بمبار وکړي هلته مې سخت عمل نه و. نو زه فکر نه کوم چې د پاکستان او د طالبانو اړیکې دې خرابې شي او طالبان د پاکستان تر سخت نفوذ لاندې دي.
د سیاسي چارو نظر خاوند او شنونکی نجیب آزاد د کونړ په یو شمیر ولسوالیو کې د کولارا ناروغي خبره شوې او ګڼ کسان پریخته شوې دي. چارواکي وایي په شلتن، وټپورا او ناری ولسوالیو کې دا ناروغي کنټرول شوې او په خاصی آباد، دنګام او مانوګي ولسوالیو کې د کنټرول او مخنیوي هڅې روانې دي. خو د غازی آباد په ګډون د یو شمیر روغتیایي مرکزونو کارکونکي وایي د ځای او درملو له کمی سره مخامخ دي. په دې اړه دا راپور واوري.
د کونړ غازی آباد ولسوالۍ د نشګام موسیدونکو حیا الدین احساس ازادي رادیو ته ویل چې ورځی کیږي چې په ولسوالۍ کې د نسناستي پر ناروغي ګڼ کسان اخته شوي دي. د هغه په خبره چې د نشګام پروختي مرکز کې نور د ناروغانو د بستر ځای نشته، اوس هڅه کوي چې دغه ناروغانو ته د نږدې خونځې تعمیرونه خالی کړي.
دغه د کرونا ناروغي چې د مثال د غازی آباد کې بيخي زیاته شوې ده، پیخم بيخي زیات دي. دلته کلینیک ته مونږ راړو، په کلینیک کې بيخي زیات نشته ده. تر دې چې هغه د ولس په هیڅ هم د معرب د مودي سره اړیکې ونیولې، ځکه دلته دغه غوښتنه وکړه چې تاسو مونږ ته د مکتبونه خلاص کړئ. دا چې پیخي زیات دي، د روغتیايي کارکونکو هم لګیا دي خپل کار کوي، خو بیا هم ولسته په کار ده چې د دې روغتیايي لارښوونې په پام کې ونیسي او ځان دغه ناروغي غوښتنې وسغوري.
د نشګام کلینیک ډاکټران بیا وایي د درملو او د ناروغانو د بستر برخه کې ستونزو سره مخ دي. د یاد روغتیايي مرکز نرس شمس الرحمن شمس راته د ناروغانو د شمیر او ستونزو په اړه وویل.
د غازی آباد په ولسوالۍ کې اسالات ډیر زیات شوي دي، او زیات واقعیت جارډیاس یا زامبیاس یا کلورا شک ور باندې کیږي. تریر ساته موږ دغه ولس په خدمت کې او مریضان ډیر زیات دي کلینیک ته. خدا مریضان چې ډیر مایات او ضرورت لري، زموږ سره په دغه اقلا باندې د رنګر سی رومانو او د خان تی بیټیکونو کومه کوشش چې تر څو دغه منطقې د خلکو ښه خدمت وشي.
په کونړ کې چارواکي وای په ناړی وټپور او شلتن کې د کلورا په نوم ناروغي کنټرول کړي، او په غازی آباد، دانګام او مانوګي کې د کنټرولول لپاره ګرځنده صحی ډلې لیګلې دي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د چهار شنبه ورځ سومبلې پر 14 منیټه ازادي رادیو ته وویل.
اوس په حال چدانو په مانوګي کې او په غازی آباد کې دغه بیماری وجود لري، الته هم ډاکټران تللی دي. نو که بعض ډاکټرانو دا شکایت کړي چې موږ څه کم ابتدایي مواد یا کمستنې چې استعمالیږي هغه کمې دي، نو د صحت والا سمون رابطه وکړه چې موږ څه پوره امکانات شته دي او ان شاء الله د څه کمې نشته دي. چې کوم ځای کې دغه بیماری ښکار کیږي، نو د صحت والا سره یا دغه ټیمونو سره د خلک رابطه کوي، ان شاء الله په وخت ورته ورسیږي.
ډاکټران وای په دغه ناروغي کې خلک پر نسناسته او استفراق اخته کیږي چې ورسره د وجود مایات کمیږي او د نه درملنې په وجه ناروغ د مرګ غواخ سره مخ کیږي. د دوی په خبره چې دغه ډول ناروغانو ته د کلورا ضد درملو ترڅنګ د زیاتو مایات ورکول ډیر اړین دي. د کونړ په ګډون د هیواد په هغو ولایتونو کې چې سیلابونه راوتلي او د څخلو اوبه ککړې کړي، په ګڼو کې کلورا یا کلورا ته ورته د نسناست ناروغي خپره شوې ده.
ازادي رادیو د موسیقي خبرونه.